تديوس بارز سلام اجمل
ډیر زیات مننه او امید مرزمن تا ته اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره په را روان یو سات کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه او ځوان فکر پروګرام لرو خو پایل خبرونه کوو. یو جګپوړی امریکایي جنرال ویل 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره اواره کړي. د پاکستان د سیاسي ګوندونو او مذهبي د سیاسي او مذهبي ګوندونو اساسو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یو ګډه ستراتیژي خپلو کې سلا وکړه. او د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځو سیمو کې په دریو عملو کې پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه واورئ. یو جګپوړی امریکایي جنرال ویل 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره اواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له 2012 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري. د امریکا د کانګرس غړو پرون وویل چې د افغان سرتیرو په شمیر کې ناڅاپي کمول به د ناڅاپي تشدد او بې ثباتۍ باعث شي. د سنا پوځي خدماتو د کمیټې غړو په خپله پرونۍ استماعي غونډه کې د پوځ پر جګپوړي جنرال لیود اوستن چې تمه ده په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قمندان په توګه وټاکل شي د ځواکونو د کمولو په اړه د ارزیابۍ له وجې فشار راوړ. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر روسي پړاوې څارنه کوله دا ومنله چې له 2014 کال وروسته د افغان پوځ په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نوره لاره پرانیسي. دغه امریکایي جنرال همدارا زیاده ونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به افغان حکومت ته موقع په لاس ورکړي چې ځان چمتو کړي. د استرالیا حکومت وایي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت له دې وزارت په خبرېدونکې مجله کې ویلي چې هیواد به د افغان ځواکونو تر روزنې او ملاتړ چارو ته دوام ورکړي. اوس مهال استرالیا په افغانستان کې څه باندې 1.5 زر پوځیان لري چې ډېره برخه یې په اوروزګان ولایت کې ډېره دي. د استرالیا د دفاع وزیر ویلي افغان ځواکونه په اوروزګان ولایت کې خپلې دندې ډېرې ښې پر مخ بیې او سمدستي استرالیایي ځواکونه په پوځي عملیاتو کې هیڅ برخه نه لري. له 2001 کال راهیسې چې استرالیا خپل پوځي ځواکونه افغانستان ته استولي تر اوسه پورې په دې هیواد کې 9 سرتیري وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا سفیر وبخی په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې جیمز کنګنګ د ننګرهار له والي ګل آغا شیرزي سره په کتنه کې څرګنده کړه چې متحده ایالات په افغانستان کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي څو د هیواد پرمختګ وکړي او پر ځان بسیا شي. متحده ایالاتو په افغانستان کې د حضور د پایل رئیس تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د عامه تاسیساتو د رغونې د قانون د حاکمیت د کرنې د پرمختیا او د ښځو د حقونو په برخو کې 515 میلیونه ډالر لګولي. د خبر پاڼې له مخې د امریکا سفیر له دې ولایت څخه د کتنې پر مهال وویل چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په ننګرهار ولایت کې په سلو کې د 50 پوځي عملیاتو مشري کوي. ښاغلي کنګم همدارنګه په ننګرهار کې د انتقال بهیر بریالی وباله. د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو اساسو پرون په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یو ګډه ستراتیژي سلا شول. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پرونۍ غونډې پریکړه لیک چې د ټولو لخوا تایید شوی دی ولست ویل د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د خبرو اترو له لارې سولې ته رسیدل باید تر هر څه مخکې لومړیتوب ولري. خو ده زیاته کړه په غونډه کې د 6000 سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو موافقه وکړه چې د تروریزم له وجې پېښې ستونزې باید د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو امنیت او ملي حاکمیت سره په سمون کې هوار شي. اسفندیار ولی خان زیاته کړه اس ملک کی بقا ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس فندی اروائی دی ہوادراتن کی بقا او سوکالی د تروریزم د ستونزل سم حل سره تړل ده. په هواد کې دنه د ډیموکراټیک بهیر دوام هم د دې ستونزل حل سره مرسته کولای شي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې د خپل 15 کلنې واکمنۍ په موده کې له طالبانو او د هغوی له افراطي متحدانو سره په کلکه مخالفت وکړ خو طالبانو هم په ځواب کې له 2001 کال را په دې خوا د دې ګوند سلګونه غړي ووژل. د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې دریو حملو پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. د خیبر پختونخوا په انګو ولسوالۍ کې یوې مشکوکې ځان وژونکې حملې شپږ کسان وژل او اته نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې د دې بمي حملې هدف یو امنیتي پوسته وه. د اورغزیو په قبایلي سیمه کې په یوه بله حمله کې د دولتي ملیشو اووه تنه پوځیان ووژل شول. چارواکي وایي په اسنزونو مو کلي کې په حمله کې د ملیشو پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودلې. په درېیمه حمله کې د پنځو انتحاري برید کوونکو په بلنو کې بخنه غواړم په درېیمه حمله کې پنځو انتحاري برید کوونکو په بنو کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې یو پولیس افسر ټپي شو. د بنو د پولیسو قمندان نثار تنولي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل دریو برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول او پاتې دوه د پولیسو په ډزو ووژل شول. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره کتلي دي. د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره په کتنه کې جان کیری د شمالي کوریا د وروستۍ اټومي ازموینې په اړه خبرې وکړې. بان کی مون او کیری د پینګ یانګ د وروستۍ اټومي ازموینې په وړاندې چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه دا ډول درېیمه سرغړونه د سخت نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. له دې کتنې مخکې ښاغلي کیری د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې پر اړیکو د دې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشټن سره خبرې وکړې. کیری وویل د آسیا خواته د امریکا د پاملرنې بدلون په دې معنی نه دی چې متحده ایالات له اروپا لاس اخلي. د ولسمشر اوباما وروستۍ وینا ته اشاره وکړه چې ویلي و د امریکا حکومت به له اروپایي ټولنې سره د آزاد تجارت مسله تعقیب کړي. لازادي رادیونه خبرونه اوري. د عراق حکومت هغه فرانسوي ژورنالیست چې په بغداد کې له رسمي اجازې پرته عکسونه اخیستي و له څو اونیو توقف وروسته پرون خوشې کړ. چارواکي وایي چې نادر ډینډون او ترجمان یې پرون خوشې شول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لیورون فیویوس وویل خوشحاله دی چې ډینډون او عراقي ترجمان یې حکیم محمد خوشې شوي دي. فیویوس زیاته کړه دا کسان د فرانسې ډیپلوماټانو په هڅو خوشې شول. د راپورونو له مخې ډینډون له خلاصېدو وروسته د فرانسې سفارت ته ولېږدول شو. دا دوه کسان د جنوري په 23 نیټه په بغداد کې هغه مهال ونیول شول چې د چارواکو په وینا له رسمي اجازې پرته یې د ممنوع ځایونو د عکسونو د اخیستو په حال کې و. دا تر دې مهاله خبر. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل نوي راپورټ کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې افغان چارواکي وایي که چېرته له دې هېواد سره د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې نړیوالې ټولنې مرستې نه وینو دوی به په هوایي چارو کې له ستونزو سره مخ وي. د هرات د بندري خرګوټي اوسیدونکو وایي د هغو او کورنۍ ژوند هره غړې د اور د لګیدا له خطر سره مخ دي. دا چې ولې په یو ریپورت کې باید تاسو وړاندې کړو. خو د هلمند کې بیا په ګرش کولسوالۍ کې په یو ښوونځي اور لګیدلې او لوله پا شوې. په دې اړه ریپورت لرو له موږ سره اوسئ. د ژورنالیستانو د ساتنې نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل نوي ریپورت کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې. په راپور کې د افغانستان د هغه 12 هیوادونو په فهرست کې راغلی چې د 2012 کال په ترڅ کې پر خبریالانو پکې زیاتې حملې شوې. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې سی پی جی په راپور کې راغلی چې له 2015 کال راهیسې که څه هم په افغانستان کې د کار پر مهال د ژورنالیستانو د مړینې یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی، خو دا هیواد له هم د خبریالانو لپاره د نړۍ له خطرناکو ځایونو څخه دی. راپور د ګڼ شمېر نړیوالو او افغان ژورنالیستانو له قوله لیکي چې وایي په 2012 کال کې د کار پر مهال ډېر ځله ګواښونه ورته شوي. راپور همداراز د رسنیو د فعالیت نوي قانون اشاره کوي او لیکي نوی قانون به له خپلو مبهمو مصطلحاتو سره د رسنیو پر خبري پروګرامونو د حکومت له لوري نورو محدودیتونو ته لاره پرانیزي. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې راپور وړاندې لیکي په داسې حال کې چې نړیوال مرستندویان له افغانستان سره په خپلو پوځي او اقتصادي مرستو کې کموالی راولي او په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره مرستندوی ټولنې خپل فعالیتونه کموي. په افغانستان کې چې یوازې 400 ورځپاڼې پکې خپرېږي، رسنۍ د کمیت له پلوه خورا زیاتې شوې دي. دا کمیټه په خپل راپور کې زیاتوي په افغانستان کې د مطبوعاتو د پیاوړتیا لپاره د افغان ژورنالیستانو او بهرنیو مرستندویو ټولنو له هڅو سره سره د رسنیو مسؤل چارواکي وایي چې د رسنیو په شمیر کې کموالی لا له مخکې پیل شوی او اټکل کېږي چې د تیر کال تر نیمایي پورې به له 700 زیاتو ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې وي. د ژورنالیستانو د ساتنې د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د بې پرې او خپلواکو رسنیو د چاپیریال په وړاندې خنډونه په زیاتېدو دي او داسې ښکاري چې یوازې د سیاسي او مذهبي مشرانو لخوا جوړې شوې نشراتي ادارې ښایي ژوندۍ پاتې شي او دوام وکړي. د سی پی جی راپور د ژورنالیستانو لپاره د کار د ناوړه شرایطو له پلوه افغانستان ته په 12 هیوادونو کې اوم ځای ورکړی. په لیست کې عراق او سومالیا لومړی او دوهم ځای لري، نیپال په شپږم، مکسیکو له افغانستان وروسته په اتم، پاکستان په لسم او هند له برازیل وروسته په 12 ځای کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټې یا سی پی جی د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په خپل ریپورت کې په افغانستان کې د خبریالانو د کار پر شرایطو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو ټولنه د زور په وړاندې د خپل ځان سانسورول په افغانستان کې د خبریالانو د کار یوه بله ستونزه بولي. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونه تایید کړل. له ښاغلي بومیا سره احمد تکل مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې آیا د سی پی جی د خپل ریپورت په تدوین کې د دوی نظر غوښتې؟
د ژورنالیستانو د حمایت د نړیوالې کمیټې رپورټ یا د سی پی جی رپورټ موږ ته رسیدلی ده او دوی خپل سورسونه او منابع لري کله ناکله د ځینو موضوعاتو په اړه باندې له موږ سره غیر مستقیم ارتباط نیسي او نورو سورسونه او منابع چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو د ملاتړ په برخه کې کار کوي له هغو سره ځینې روابط لري او له هغو سره په همغږي کې دغه رپورټونه چمتو کوي. کوم رپورټ چې دوی لخوا خپور شه کریډی را حدا دې غنو او نهادونو سیده بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دا اوس په دندو بوخت دي غو له استقبال سره مخامخ سو او غو هم د دې ریپورت حمایت وکاو تایید
د دوی په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې په وروستیو څو کلونو کې ژورنالیستانو تلفات نه دی ورکړي، وژل شوی یا زخمیان شوی نه دی، مګر دوی نور شکایتونه له ژورنالیستانو سره زور زیاتای او د هغو ویرول او تهدید او ګواښ د دې یادونه کړی ده. ستاسو په نظر دا موارد څومره دقیق دي په افغانستان کې؟
دا چون نړیوال لساته باندې د دې ګڼو هیوادونو پاک له باندې د ریپورت لیکل شوی ده، افغانستان هم یو برخه ده، نو په مختصری ډول باندې مسائل د افغانستان تد کې کتل شوی دي. ولیکوم ریپورتونه چې دلته په کور دننه د افغانستان د نهادونو لخوا خبره سولسی او لغې جملې نه ساسما هم وو، موږ تقریبا دوه اتیا پیښې وړې وغټې پیښې موږ له ځان سره ثبت درلودې او دغه ریپورت چې کوم موږ خپور کړ د افغاني نهادو سره یې ډېر ورته والی درلود، د شمېر له لحاظه او دغه څرنګوالي د پیښو په ارتباط ډېر ورته والی سره درلود. خو دونه زه ویلی سم چې دا ریپورت په عمومي ډول باندې موږ منو چې دلته د تاوتریخوالي پیښې یا په شدت کې پیښو کې کمښت راغلی.
بومیا صاحب، ستاسو راپور هم همدغه سی وایي چې ژورنالیستانو ته د ګواښ په پیښو کې کموالی راغلی او کې په بل بڼه په نورو ډولونو سره دا تهدید تر اوسه پورې هم دوام لري.
کموالی راغلی ده مګم اوس د زنجیري تهدیدونو له وجې نه چې دا څو کاله په دې خوا د افغانستان ژورنالیستان او رسنیو سره مخامخ وي، اوس اکثر ژورنالیستان دغو ګواښونو ته ځان نه ورکوي، یعنی خود سانسورۍ ته یې مخه کړې ده. ولې نور تهدیدونه په سیستماتیک شکل باندې چې غواړي دغه د بیان ازادۍ له خپلې طبیعي لوري نه منحرفه کاندي، په دې ارتباط باندې سیستماتیک فشارونه دلته د قدرتونو لخوا یا بالخصوص د حکومت لخوا نه رامنځته شوي دي چې کرا کرا دغه طبیعي روال چې د بیان ازادۍ یا د رسنیو ازادۍ دلته درلود د لستر ګواښ سره مخامخ شوی ده. اوس مهال موږ یو پټي سونامۍ سره مخامخ د بیان ازادۍ او د مطبوعات ازادۍ په افغانستان کې کرا کرا دا د سیمې د استخباراتو منګولو ته لویږي په آرام آرامه شکل باندې، او یا هم ژورنالیستان دې ته اړ کېږي تر څو په ډیرو حقایقو باندې سترګې پټې کاندي. د آزاد مطبوعاتو رسالت ته یو ستر ګواښ بللی سو چې که چیرې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام پیدا کاندي، زه فکر کوم موږ به ګڼې رسنۍ ولرو، ولې دلته به په آزادو او دولتي رسنیو باندې به هماغه یوه نظریه حکومت وکړي.
دوستانو، د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. افغان چارواکي وایي که چیرته له دې هیواد سره د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې نه وي، نو دا به ګرانه وي چې دوی وروسته له 2014 کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي، د دې توان ولري چې خپلې ټولې هوایي چارې په بریالیتوب سره ترسره کړي. د دې ځواکونو عمومي قومندان جنرال وهاب وردګ ازادۍ رادیو ته وویل، اوس د تیرو کلونو په مقایسه افغانستان ډېر روزل شوي پیلوټان لري چې دوی دننه په خپل هیواد کې ډېر کار کولی شي، خو د هغه په وینا دوی یو منظم هوایي سیستم او نور الوتکو ته اړتیا لري چې د نړیوالې ټولنې لخوا یې ورسره د مرستې ژمنې شوي، خو دا بهیر ډېر ورو روان دی. فریده هوډ سیفي په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي نوی په پښو درېدلی هوایي ځواک یې په یوازې توګه د دې وړتیا نه لري چې په خپلو اوسنیو امکاناتو په کامله توګه ټولې هوایي چارې ترسره کړي. د افغانستان په شان یو هیواد کې چې له غرو او پیچومو ډک دی او سم سړکونه هم نه لري او ډېر ځله پکې د حکومت مخالفین ماینونه ښخوي، هوایي ځواک ډېر حیاتي دی. افغان حکومت پر متحده ایالاتو ټینګار کوي چې راتلونکي کال ته د مخه تر دې چې ځواکونه له افغانستان ووزي، د دې هیواد د هوایي ځواک وړتیا پراخه کړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال وهاب وردګ ازادي راډیو ته وویل، اوس افغان ځواکونه یوازې دومره کولی شي چې په هیواد کې دننه په دفاعي چارو کې فعالیتونه ترسره کړي، خو د دافع هوا او رادار په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او که دا نه وینو د افغانستان هوایي ځواک به نیمګړی وي. د تېرې سه شنبې په ورځ په واشنگتن کې د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه چې 40,000 امریکایي عسکر به د روان میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي او د پاتې عسکرو نیمایي برخه به بیا د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووزي او له ځان سره قوي هوایي ځواک به هم باسي. د تیرو 11 کلونو په موده کې ناټو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره په پراخه بڼه له جت جنگي الوتکو، هلیکوپترو، بي پيلوټ الوتکو او ترانسپورتي الوتکو څخه کار اخیستی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د افغان هوایي ځواک بیا رغول هم شامل دي، خو افغان چارواکي د دې پروسې د ډیر پڅ حرکت څخه سر ټکوي. جنرال وردګ وویل، که څه هم چې افغانستان ډیر روزل شوي پیلوټان او تخنیکی کارکونکي لري چې په بیلابیلو هیوادونو کې روزل شوي، خو متحد ایالاتو چې د هوایي سیستم په برخه کې کومې ژمنې کړي کاملې نه کړي، نو موږ به وروسته له 2014 کاله له ډیرو ستونزو سره مخامخ شو.
جامعه جهانی خصوصا امریکا چې زموږ سره وعده کړی دی، تعهد کړی، پالیسی امضا کړی ده که دوی په خپله پالیسی په تعهد باندې ودرېږي او هغه وعده چې زموږ سره کړی دی هغه په عمل کې پیاده کړه، موږ پس 2014 کولی شو چې د دې خپلې قوای مسلحانه دفاع وکړو. لاکن یو سیستم دفاعی دی که سیستم دفاعی دیر مغرقت پیچیده دی، اگه پالیسی جوره ده او دی او دی پارا باید مخفکر وکو پالیسی دفاعی پالیسی پا پخو ودرو چه بارت رادار و توکی دات اوا و راکت او جیت تحریدی.
جنرال وردګ وایي متحده ایالاتو له موږ سره ژمنه کړې چې 4C-130 الوتکې چې لوی ترانسپورتي الوتکې دي افغانستان ته ورکړي او همداشانې د شل ایټي شپږ الوتکې چې د هوایي سپکو حملو لپاره کاریږي ژمنه کړې ده. جنرال وردګ د افغان هوایي ځواک د اوسنیو امکاناتو په اړه وویل،
موږ دا اوس په حدود 2-3 الوتکې لرو، دا هلیکوپټر لرو، 2 بالا نوی راځي، پک ویس بالا سیو 2.3 یو راس بالا موږ می 15 لرو، د موږ شپږ بالا سی یو 2.3 شپږ بیل دی 15 چې هغه تعلیمي تعریف دی، د موږ په ټول په کې روزنه کوي په شندان قوای هوایي کې.
د افغانستان پخوانی هوایي ځواک په 1979 کال کې د پخوانی شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د کورنیو جګړو په لوخړو کې ورک شو. جنرال وهاب وردګ وایي، هغه وخت زمنګ ترمنس نفاقو داغه په وینا موږ یو لبل جګړې وکړې او په دې منځ کې مو هوایي ځواک حمله منځولاړ. هغه وایي اوس موږ د زده کړل او په دې پوهیږو چې موږ د خپل پاوز او هیواد د آبادۍ لپاره یو والی ته اړتیا لرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د حیرتان د بندري خرګوټي اوسیدونکو وایي د هغوی او د کورنۍ ژوند هره غړې د اور د لګیدا له خطر سره مخ دی. دوی وایي د کورونو شاوخوا د نفتي موادو او بلونو غازو سترې زیرمې جوړې شوې او د اور د لګیدا په صورت کې به ټولې کورنۍ له منځه ویسي. په دې اړه په موقع له مزار شریف نه د لطیف سحاک رپورټ.
د حیرتان بندر اوسیدونکو وایي د دې خار لپاره د ماستر پلان او نقشې نشتون د دې باعث سوی چې افغان سوداګر د خلکو د کورونو تر څنګ د نفتي توکو سترې زیرمې جوړې کړي. هغوی وایي د کورونو درې خواته د نفتي توکو زیرمې جوړې شوي او بل خواته د یو موسین پروت ده، او که کوم مهال په دې زیرمو کې ور ولګیږي نو هغوی به یو ځای د کورنیو سره د اور لمبه سي.
ما مشکل بریازی هسته که اگه یه
چونزه هم داره سیزمون دی کورونو ترچند سوداگر دی نفتی تو که زیر میجوری کریگی، او دا سوداگر پیسه لری او هر اورز دل تزمکی اخلی او پک زیر میجوری وی. زمون دی کورونو دری و خواتا دا زیر میجوری سویدی او بلپلاوی دی او موسین ده، او که خدای مکره دلتا ور ولگیگی نو مونگ با دی طول کورانوی سر یوزای دی ور لمبسو. خلق وی دیده زیرم موجودیت دیده ترسنگ چی اغوی پا اندخنی کری، بلکه سوداگر هم دی کار نندخنه لیدی او پا دی فکر کیدی چی دی کورانو یو کجنه به اتیاتی با دی اغوی دی طول اشتمنه دی برباده باید سی. اغوی وی پا دی خار که دی ورواجن اصلی وسائل هم نشتد چی ورلگی دا مخنی وی وکری. اما د حیرتان خارګوټي رئیس قاضي نجیب الله وایي هغوی د اور وژنې عصري وسایل لري او کولی سي د خطر په وخت کې اور مړ کړي.
چند قبل ما شاهد عریقی بودیم که اگر آدم موتر
څو موده مخکې دلته په یو ټانکر کې اور لګېدلی و. مونږ د خلکو په همکارۍ سره وکولای سو چې دا اور مړ کړو. مونږ دلته فوم لرو او ډېر اصلي وسایل لرو. کوم وسایل چې مونږ دلته په حیرتان کې لرو مزار خار کې هم موجود نه دي. نوموړی وایي هغوی په پلان کې لري چې د خار اوسیدونکو ته په یو ډېره لرې پرته سیمه کې خارګوټی جوړ کړي تر څو دې خطرونو نه لرې اوسیږي. اما مرکزي دولت په دې هکله تر اوسه پورې امر صادر کړی نه ده.
ما پلان داریم خدا بخواید.
مونږ په پلان کې لرو چې د خلکو د اوسیدو لپاره په یو ډېره لرې پرته سیمه کې خارګوټی جوړ کړو. دا کار به مونږ په نوي کال کې پیل کړو. اما څرنګه چې تاسو پوهیږئ اداري ستونزه په دولت کې موجود ده. که مونږ باندې دا امر زر وسي مونږ به په یو میاشت کې دا خارګوټی جوړ کړو. د حیرتان بندر د افغانستان د ډېرو مهمو بنادرو له جملې نه ده چې د چارواکو په وینا د ټول افغانستان 70% نفتي توکي د بهر نه د همدې لارې نه واریدیږي. اوس مهال په دې بندر کې ملي سوداګرو سلهاو میلیونه ډالره د نفتي توکو د زیرمو په جوړولو باندې لګولي دي، او هره ورځ په دولتي او شخصي زیرمو کې زرها تنه نفتي توکي او اوبلنو ګاز موجود وي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې خونځې سوځول شوی. ویل کېږي چې د ګرشک په زړه کې دغه خونځې ته 4000 زده کوونکي ورتلل چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
په ګرشک ولسوالۍ کې هغه ښوونځی چې د هلمند د ټولو نامنیو په اوږده بهیر کې نه و تړل سوی تېره شپه د نامعلومو کسانو له لورې په اورلوله پاسو او د زده کوونکو پر مخ وتړل سو. د شیخ ابوالپاته بوستي په نوم دغه منځني ښوونځي ته هره ورځ څه باندې 4000 ماشومان د زده کړې لپاره تلل. د هلمند پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سره دی چې د دغه ښوونځي د سوځېدلو د پیښې د پلټنې لپاره ګرشک ته تللی دی. د ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ډېرې خونې دغه اسنادو او نور توکو په دودونو تورې او سوځول سوي دي چې د ماشومانو سوانی او نتایج پکې پراته وو.
ادارې ته اور ورچولې دي د بلپتې بوستي ده یو اتاک ده. نو بیا سار چې خلک په خبر سوي دي او دروازه یې خلاصه کړې ده، د خلکو لاسونه تړلې وه، هغه یې خلاصه کړې دي. امنیت ملي ورغلي دي، د امنیت ملي کې بیا دلته یو میاشت شوې ده. په دغه خپله متوسطې و مخ ته یې په چمن کې مینه شدی ورس د مینه په جار کړی د دوه تنو ځان خرج سره ځخنه دا د ابرتد وشته ولا سی او مخته د رو د پر سره چې ګریش د خریجه د رو په چې زړه یې والی ساده د دې په غوږ کې ماته وستاره
دا د ګریش د بازار په زړه کې منځنۍ شونځي دی وسلوالو د بوستی پنوم شونځي کې تر اور بلولو ورسته ماینونو هم ځای پر ځای کړی ول د ګریش کول سوال غیرت وای کله چې د پیښې جزئیات د کیکسول د رسنوي په واکه ورکوي خو په ګریش کې د دغه سوځول سوي شونځي او زده کوونکي د ټلیفون پر کرښه ازادي راړي ته وای د حکومت څخه د دوی د شونځي د سوځونکو د نیولو غوښتنه کوم په هلمند کې لا کلونه وړاندې د جنګونو او ناامنیو په خاطر لسګونه تړل سوي ښوونځي پرانیستل سوي نه دي چې د نورو ښوونځیو د سوځولو بهیر پیل سو ښوونځي څوک ساتلی سي په دې اړه د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي تر هغو چې خلک ښوونځي د خپل کور په څیر ونه ساتي بیا هم سوځول کیږي او د هغوی د تړلو هڅې به داسې دوام ومومي په ګریش ولسوالۍ کې د دغه منځنۍ ښوونځي د سوځولو پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې حکومتي چارواکي همیشه د دغه ډول پیښو پړه پر وسلوالو وراړوي خو د ګریش ولسوالۍ د شیخ ابوالفتح بستي د منځنۍ ښوونځي زده کوونکي د خلکو او حکومت څخه د ښوونځیو د ساتنې غوښتنه کوي او تېره شپه په ګریش کې د دوی د سوځول سوي ښوونځي د بیرته رغولو هیله لري محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند
پرون د پاکستان د یو شمیر مهمو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا په اسلام آباد کې د دې لپاره یوه غونډه شوې وه چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو اجنډا پکې وټاکل شي د کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړ خو شرط یې دا کې خو چې دا خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي دغه کانفرنس چې ویش ګوندونو پکې ګډون کړی و د پښتونخوا د واکمن ملت پال عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل شوی و مجیب الرحمن انګار تفصیل راکوي
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون پنجشنبه پای ته ورسید په دغه کانفرنس کې د ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یا استازیو پاکستانی طالبانو ته تا د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث وکړ د دې ورځنی کانفرنس د بحث اصلي موضوع له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې لټول او د ترهګرۍ ضد د ګډ دریځ غوره کول و چې د بندو دروازو تر شا پرې خبرې وشوې دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې د غونډې کوربه و د کانفرنس په پای کې وویل چې سیاسي ګوندونه د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولی شي او هغه ننګونې یې یاد کړي چې دا وخت پاکستان ورسره مخامخ دی
کانفرنس کی سوچی سمجھی رائے گئے ہے کہ عسکریت پسندی اور تشدد کا ناسور کسی ایک پارٹی
دا کانفرنس ټول ګډونوال په دې باور دي چې د ترهګری او بنسټ پالنې ناسور یوازې دی یو ګوند ولایت یا سیمه نه بلکې د ټول هیواد مسله او مشکل دی ټول په یو خل د خبره کړي چې د دې هیواد بقا سالمیت پرمختګ او امن په دې پورې تړلی چې په سمه او اساسي توګه د دې مسلې یعنی د ترهګری حل لارې ولټول شي اسفندیار ولی خان همداراز وویل چې پاکستان دا وخت له دوه چیلنجونو سره مخامخ دی چې یو ترهګری او بلې خراب اقتصادي وضعیت دی یو شمیر سیاسي ګوندونو سره لدی چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې ملاتړ کوي د عوامي نېشنل ګوند دغه ډول هڅې ناوخته او بې ګټې بللې دي جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوندونو له همدې وجې په دې کانفرنس کې ګډون نه درلود د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا سمیع الحق کڅه هم په کانفرنس کې شریک وخو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې عوامي نېشنل ګوند په داسې وخت کې د خبرو اترو موضوع راپورته کړي چې د حکومت وخت مخ په ختمېدو دی بلخوا اسفندیار ولی خان چې د کانفرنس ګډه اعلامیه لوستله وویل چې ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند دا ډول هڅو ستاینه کړې او هغه د اوسني کړکېچ د حل تر ټولو غوره لاره بللې هغه همداراز وویل چې ټول ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي خو شرط یې دا دی چې ټول باید د پاکستان اساسي قانون ته درناوی وکړي
جیسا کہ خون آلود دامن کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا
لکه څنګه چې په وینو سره لمن په وینو نه بلکې په اوبو وینځل کیږي، دغه سي سوله ایزي خبرې اترې کولای شي دغه په وینو سره لمنې ووینځي. په نننۍ غونډه کې ټول په دې خبره سره یو خلول چې خبرو اترو ته د لومړیتوب ورکړل شي، هغه کله هر چا سره وي. پر دې هم پریکړه وشوه چې د ترهګرۍ د دې ناسور حل لارې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه ولټول شي. اسفندیار ولی خان دغه کانفرنس د دې لړۍ لومړی پړاو بالا ویل چې ټول ګوندونه به په ګډه د هغې د جاري ساتلو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې سیاستوال د بندو دروازو تر شا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر حل لارو غږېدل، دغې ډلې د خیبر پختونخوا په جنوب لویدیځ کې څو ځایه پر دولتي ځواکونو حملې وکړې او مرګ ژوبله یې ورواړوله. وسلوالو طالبانو که څه هم په دې وروستیو کې مشروطو خبرو ته غاړه ایښې، خو دولت د هغوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او وایي چې دغه ډله باید وسله پر ځمکه کېږدي او ځان قانون ته وسپاري. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور. او سم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. یو جک پولی امریکایی جنرال ویلی له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره هواره کړي. د سرلیا حکومت وایي چې د روان 2014 میلادي کال تر پایه به د خپلو پوځي ځواکونو زیاته برخه له افغانستان نه وباسي. په افغانستان کې د امریکا سفیر پرون ننګرهار ولایت ته د سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ژمنو پر دوام ټینګار وکړ. دا پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو استازو پرون اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر یوه ګډه ستراتیژۍ سره سلا وکړه. د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې په دریو حملو کې پرون لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وکتل. او د عراق حکومت پرون هغه فرانسوي ژورنالیست چې په بغداد کې له رسمي اجازې پرته یې عکسونه اخیستي وو له څو اونیو توقیف وروسته خوشې کړ. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره یې تاسو په د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 100.5 څپام اورېدلی شئ. همدارنګه زموږ په انټرنیټ پاڼه په ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org باندې کتلی شئ. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره راځو اونیس پروګرام ته. ځوان فکر،
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونې ته مو زه صادق رښتینی هرکلی کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ بیاست. د ځوان فکر په دې خبرونه کې دا ځل په کندهار کې د اف ایم رادیوګانو پر کیمیات او کیفیت خبرې کوو. په کندهار کې تقریبا 16 اف ایم رادیوګانې سته. دغه رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي تقریبا 300 کسانو اوړي چې ټول ځوانان دي. عام خلک تل انتقاد کوي چې د خبرونو چلوونکي په خبرونه کې داسې څوایي او وړاندې کوي چې زموږ د ټولنې د ارزښتونو سره سر نه خوري. ځینې خلک دا هم وایي چې په خپلو کورونو کې آن بیخي د ځینو راډیوګانو اورېدل بند کړي. دا چې اساسي ستونزه څه ده، ولې د خبرونو کیفیت ته پام نه کیږي، په دې برخه کې د اطلاعاتو او کلتوري اسات او دغه راز د نورو ژورنالیستیکي ادارو مسؤلیت څه دی او څنګه کېدای سي دا ستونزه حل سي، په دې اړه مو په کندهار کې د نوي صحافي دفتر د مسؤل عبدالسمی غیرتمل، د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل جاوید فیصل، د میرمن رادیو د نشراتو د مسؤل احمد الله سرګان سره لاند بحث برابر کړي. په پیل کې غیرتمل صاحب، تاسو وایئ چې دلته د محلي رسنیو خبرونه څه ډول دي، لکه څنګه چې خلک انتقاد کوي همداسې ده؟
موږ مخکې تل دا یادوري کوله چې په کندهار کې مسلکي ژورنالیستان نشته او یا ځینې ټریننګ مرکزونه نشته چې حتی زموږ ژورنالیستان پکې ټرین سي. خوشبختانه دا مرکزونه هم راووتل، په یو او بل طریقه باندې په بیلابیل طریقو له لارې ژورنالیستان ټرین سول. اما په دې وروستیو کې یو شمېر اوریدونکو د رادیوګانو، یو شمېر کورنۍ، یو شمېر سپینجری او یو شمېر مطرح خلک په سیمه کې شکایت کوي، لکه څنګه چې لازمه ده محلي رسنیو خصوصا رادیوګانو د دې د زړه اړوند نشرات نه کړي، لکه څنګه چې لازمه ده د لاښوونې د برخې لپاره کار نه دی کړی. زه همیش دا وایم او دا بیخي سولېدلې خبره هم ده چې رسنۍ په درو برخې کار کوي چې یوه برخه لاښوونه ده. متاسفانه چې د لاښوونې برخه زموږ د رسنیو رادیو کم ده او تقریبا هغې برخې ته یې توجه نه ده کړې. البته کله چې مو د رسنیو سره د رسنیو د مسؤلینو سره پر دې اړه بحث کړی دی، هغوی مو رابللي دي او د هغوی سره مو پر دغو ستونزو باندې بحث کړی دی. هغوی تل ویلي دي چې زموږ نشرات سم دي او همدغه د ولس غوښتنه ده. په داسې حال کې چې د ولس غوښتنې بېلې دي، ولس پر ځینو وختونو باندې د بې ځایه موسیقۍ د پردیو موسیقۍ څخه هم سر ټکی. اما متاسفانه د نشراتو مسؤلینو یو شمېر خبریالانو او یو شمېر پروډوسرانو دغې برخې ته هم اشاره نه ده کړې. په داسې حال کې چې موږ ګڼ شمېر ستونزې په کلیو بانډو کې لرو، هېڅ تر اوسه پورې داسې نه دي شوي چې زموږ یو شمېر خبریالان دي د یو پکیج دپاره د یو بهترین راپور دپاره کلیو ته تللي وي، د خلکو غږ دې راپورته کړي، او د دوی د غږ په مټ چې د دوی د غږ د راپورته کولو په مټ چې د خلکو دا ستونزې حل شوي. په داسې حال کې چې اکثریت وخت رسنۍ دعوام کوي، البته دا د رسنیو مهمه خبره هم ده چې رسنۍ د دولت او ولس تر مابین د پله حیثیت لري. اما متاسفانه په کندهار کې دغه پل تر اوسه پورې ناجوړه دی، جوړ نه دی، او تر اوسه پورې لکه خلکو ته چې لازم وای چې هغه سي خپل ژغونه د همدغو رسنیو د طریقه خلکو ته رسولي وای، هغه که د امنیت په برخه کې وي، هغه که د پوهې په برخه کې وي، هغه که د اقتصاد په برخه کې وي، په هره برخه کې وي، دا ژغونه باید پورته کړي وای. اما متاسفانه هغه ژغونه پر همداسې ال باندې پته دي. حتی ځینې وختونه ما ته دوکانداران زنګ وایي چې ته دغه خبریالانو ته ووایه تر کومه حده پورې چې ما پېژني زما سره شناخت لري، یا یو بل خبریال ته وایي چې ته دا خبریال ته ووایه، یا پلانکۍ رسنۍ ته وایي چې موږ ته یو خبریال راوستی په کندهار کې اوس د کاغذي کوچني لوټونه لکه افغاني ودیان دا نه چلیږي، موږ ته زارۍ کوي چې پر دغو ستونزو باندې ولې خبریال راپور نه جوړي. په داسې حال کې چې دا د نشراتو د مسؤل، په داسې حال کې چې خپله د خبریال دنده ده چې دی باید سوژه ولټوي، پر هغه باندې کار وکړي، د خلکو ستونزې درکړي. اما د دې سره سره یو شمېر نورې ستونزې هم شته چې هغه په داخل کې د یو شمېر راډیوګانو دي چې ځینې وختونه همدغه ستونزې باعث ګرځي چې پروډوسر یې هم همداسې وي چې د خلکو ژغ او یو شمېر د ژورنالیزم اصول تر پښو لاندې کړي او کار ورته ونه کړي. جاوید فیصل، غیرتمند صاحب خو ستونزې یادې کړې، د اطلاعاتو کلتور ریاست که دغه ستونزې درکړي وي ولې مخنیوی نه کوي؟
غیرت مل صاحب دغه موضوع هر اړخیز وڅېړل، هغه ستونزې مشکلات چې هغه ته ګوته ونیول، کراسو د دولت پر مسؤلیت باندې وژغېږو. تر کومه ځایه چې د رسنیو قانون دولت ته اجازه ورکړې په هماغه چوکاټ کې دولت فعالیت کړی دی، اول سر زبای دا وایم چې په قانون کې څه نه څه ستونزې موجود دي چې قانون کې داسې څه نسته چې یوازې هلته دا شی شته چې دغه شان باید رسنۍ ونه کړي. نو که یوه کې دولت وظیفه څه شته چې یو اجرایه قوه د هغوی باید څه وکړي، په دا برخه کې هغه څه شی په دې کې نه دي ټاکل سوی چې باید څه ورسره وسي، محکمه سي نه سي محکمه، هغه شان نسته. یوازې دوه شانې هلته ذکر شوي دي په قانون کې چې که چیرې یوه غږیزه رسنۍ د یوه کال لپاره څه شی خپاره نه کړي، هغه باید جواز نه واخیستل سي، او تصویر رسنۍ چې که هغه د دوه کال لپاره څه خپور نه کړي، جواز ترې اخیستل کېږي. دغه شی ستا نور په قانون کې د رسنیو دپاره د خپرونو د شان لپاره داسې قانوني مجلس شي په ځکه په پام کې نیول سوي چې اجرایه قوه پر هغه باندې اجراتو کې قضایه قوه ته معرفي سي. رابس هم په کندهار کې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست فعالیتونو چې په دې برخه کړي دي، څو ځله هفتهوار او میاشتني مجلسونه د محلي رسنیو د مسؤلینو سره او د بهرنیو رسنیو له استازو سره جوړ سوي دي چې هغوی ته وفهمول سي چې پر کوم موضوعاتو باندې کار وکړي، به البته د قانون په چوکاټ کې تر څو چې د سانسور رنګ خپل نه کړي. همداراز هغه ستونزې چې د دې په نشراتو کې لیدل کېږي، یا اوریدونکي یا د کندهار ولسي خلک ورڅخه شکایت لري، یا هغه نشرات چې هغه د قانون سره په تضاد کې وي، د هغه پړه باندې ورته ویل سوي دي چې په دا برخه کې مشکلات لري. څو رسنوي ته د اطلاعات فرهنګ د سطح لخوا څخه رسمي مکتوبونه لیږل سوي دي چې هغه شکایتونه دي چې په دغه برخه کې ستاسو په رسنۍ کې، ستاسو په اخبار کې، یا هم په تلویزیون کې، یا په راډیو کې څه شی نشر سوي دي چې هغه د قانون سره سر نه خوري. ولې له بده مرغه چې د دغو رسنیو مسؤلینو تر ډېره حده پورې هغه څه په نظر کې نه دي نیولي. کېدای سي یو شمېر ستونزې به دلته موجودې وي چې دوی دعوانه کوي چې زموږ کارکوونکي هغه تقریبا تر ډېره حده مسلکیان نه دي، یا د قحط رجال سره مخامخ دي. ولې دغه شی چې دی هغه یوه قانوني ستونزه نه سي کېدلی، په هېڅ صورت دوی ته قانون دا اجازه نه ورکوي چې که چیرې ستا سړی مسلکي نو هغه اجازه لري چې غیر مسلکي څه خپاره کړي، یا داسې شی خپاره کړي چې هغه د وطن د ملي ګټو په زیان کې وي، هغه د خلکو اذهان مغشوش وي، او په خاص توګه هغه ځوان نسل د تباهۍ او یو ډول ناوړه مفادات ولوري ته کشوي، دغه شانت اجازه نه ورکوي قانون. ولې په دې برخه کار سوی دی. په دغه وروستۍ کې مو یو ځانګړې کمیټه هم ایجاد کړې ده چې دغه کمیټه به د رسنیو که آزاد رسنۍ دي او که په دولتي چوکاټ کې کوم فعالیتونه چې د رسنیو لخوا څخه کیږي دغه ټول به څاري. د قانون د حکمونو په رڼا کې به ټول پروګرامونه چې دی هغه ګوري، کتنه به یې کوي چې په کومو برخو کې ستونزې شته. خو تر ډېره حده پورې مو هڅه دا ده چې فرهنګ ریاست هڅه دا ده او خپله د ولایت مقام د رسنیو د مرکز چې له اړوندو ادارو سره که د کندهار د رسنیو خونه پریس کلب دی او د نوی دفتر دی چې له دوی سره په ګډه کار وکړي. حقوقي بشر به هم په دغه کې شامل دی چې تر ډېره حده اصلاح رامنځته شي. که د یوې رسنۍ په بندېدو سره چې دی هغه هیڅ وخت مشکل نه حلېږي، د یوې خپرونې په بندېدو سره مشکل نه حلېږي. زموږ هڅه دا ده چې په همدغو خپرونو کې چې اوس ته اصلاحات راوستل شي او د قانون په چوکاټ کې د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره داسې څه خپاره شي چې هغه د هر چا لپاره د استفادې وړ وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو څخه د ځوان فکر خپرونې ته غوږ یاست. اوس براسو څرګند صاحب ته، څرګند صاحب غیرتمل صاحب د ځینو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال یې د کندهار محلي رسنۍ د خپرونو په برخه کې لري. تاسو د یوې راډیو د نشراتو د مسول په توګه په دې اړه څه وایاست؟
زما په نظر کومې ستونزې چې اوس په کندهار کې شته، څو عمده لاملونه لري چې یو د هغو څخه کدرونه دي چې موږ کدرونه نه لرو. لکه څنګه چې هر څوک د هر چا څخه ما دغه خبره اورېدلې ده چې په کندهار کې چې هر ژورنالیست راپورته سوی دی، یوازې د یو دوو یا درو دانو څخه چې ژورنالیزم پوهنځی ولیدي، دوی ټوله په اماتور شکل راپورته سوي دي او په اماتور شکل باندې خپلو کارونو ته ادامه ورکوي. نور دوی څه زده کړي نه دي. که زده کړي هم دي، هغه یوازې د ریپورټ په برخه کې زده کړي دي. کم ټریننګونه، کم روزنیز کورسونه چې دلته فعاله سوي دي، هغه یوازې په ریپورټ کې دي. حال دا چې د راډیو اکثریت برخه پر خپرونو باندې ولاړه ده. یعنی د خبرونو په برخه کې چې یو څوک روزنیز خبرونه پروډوس کی کار نه دی سوی، او حال دا چې په نړیوالو رسنیو کې ډیر کار پر دې باندې کیږي چې څنګه خبرونه پروډوس شي او هغه روزنیز برخه ولري. مثلا د نړیوالو رسنیو د ازادي رادیو ده، خپل بی بی سی رادیو ده، یا ځینې نورې ملي رادیوګان یا ملي ټلویزیونونه دي، هلته ډیر پام روزنیز خبرونه ته کیږي. هغه خپل یو ډایرکټر لري، خپل لارښود لري چې د خبرونه څنګه پروډوس او څنګه به ورسته وړاندې شي. د خبرونې په جریان کې لارښوونه ورته کیږي. دا یو. او بل دلته چې کار شروع کیږي، هغه یوازې د خپل شخصي ذوق پر اساس باندې شروع کیږي، د شخصي ذوق پر اساس باندې مخ ته وړل کیږي. ځینې کارکوونکي د رسنوي د چې کار کوي، هغه د احساس نه لري چې زه خپل هیواد ته چی شو وړاندې کوم، خپل ټولنې ته چی شو وړاندې کوم، دا کار چې زه کوم آیا دا ټولنې په ګټه دی که نه دی. بلکې یوازې تفریح ته ترجیح ورکړی ده. او تاسو ته در معلومیږي چې تفریح خپرونې اسانه دي، په خاص ډول په لایو بڼه چې وړاندې کیږي، یا یو بیت پکښې وایي، یا یو ټوګه پکښې وایي، یا یو لنډۍ پکښې وایي. او د روزنیزو خپرونو پروډیوس ډېر سخت کار هم دی. او بل ما په نظر باندې د خبرونو د بکندار کې د محلي رسنوي د خبرونو د کمزورتیا لامل دی چې موږ لاښوون کې هم نه لرو. ته باور وکړه چې موږ په کندهار کې داسې مولوي صاحب نه لرو چې هغه دغه محلي رسنوي ته راسي او موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړي. زه د خپل ځان یو مثال درته وایم. د 12مې په ورځ باندې په کندهار کې څه چې هغه ټي جامعګانې دي، چورې به تبلیغ شروع و، ماز به د ګویا څخه غږ راوتی. زه به ورتللم چې دغه مبلغ سړی دی، یو عالم سړی، د هغه څخه د 12مې د فضیلتونو په اړه باندې مرکه وکړم. یو مولوي صاحب و، هغه مریض و چې موږ سره بیا هر وخت همکاري کوله. یعنی دوی څه چې به موږ وړلو، دوی به اول د کوپر ټاپره باندې وړل چې څه په خپرونه کې، څه په راډیو کې موسیقي خپرېږي، زه ستاسو راډیو ته نه درځم. یعنی دا احساس تونه کم سوی دی. که چیرې موږ پر راډیو کې موسیقي خپرېږي، تفریح خپرونې شته، روزنیز خپرونې که بیا تاسو موږ ته لارښوونه وکړي، هر یو خو نو یو پروډوسر خو عالم کېدلی هم نه سي، او نه هر عالم پروډوسر دی. نو یو او بل دا خو هغه عالمان دي، یا هغه مولوی صاحبان دي چې زه خپله د هغو څخه یو ګیله هم لرم. بل ټولنیز کارپوهان او استادان چې د لوی حساب پر کیږي، چې دوی باید موږ ته لارښوونه وکړي، دوی باید موږ سره همکاري وکړي، هغه هم نشته. هر مکتب ته چې ورځې، یوه ټولنیزه موضوع بې حته د زده کوونکي په اړه به ته مرکه ورسره کوې، هغو ته چې ورسې هغه تا ته اول دا خبره کوي چې ته ورته ما ته د ولایت مقام څخه یا د پوهنې ریاست څخه ما ته مکتوب راوړه. او که چیرې هغه ورته راوړې، بیا هم ځان درته کاږي، وایي نه باید یا خدای نه کرده چې ستاسو په راډیو کې دا خبره خپره سي، زما ده ما ته به مشکل جوړېږي. هیڅوک دلته زموږ سره همکاري نه کوي. یوه بله خبره چې یادونه سوژې بولم، هغه نه همغږي ده. موږ خپله دغه کم د رسنیو مسؤلین چې دي، د نشراتو مسؤلین، یا خپله د عمومي د امتیاز څښتنان یا منجران، هغه خود تر خوده د نظر موافقه نصر لري، همغږي نصر لري. کچیرې د یو رادیو څخه یو څوک لاړ سي بل رادیو ته، نو دوی کوشش کوي چې هغه په کوم رادیو چې څه خپرېږي یا پر هغو باندې اعتقاد وکړي، یا غلا ورڅخه وکړي د خپرونو یې، یا تقلید وکړي، یا داسې نور څه وکړي، یا کوشش کوي چې په یو رقم سره یوه رادیو توهین کړي، هغه سپک معرفي کړي، وروسته خپل رادیو لوړه معرفي کړي. نه د کارکوونکو ترمنځ همغږي شته، نه دوی خپل ترمنځ همغږي شته، نه کچیر د همکاري غوښتنه ورڅخه وکړي. یو به تجربه لري، بل به نه لري، په هغه کې هم تاته یو ګټوره مشوره هم نه درکوي. او خپل دا واضح خبره چې موږ په ټوله کندهار کې پروډوسرانو مسؤلین خلال ته پرېږده، د ریپورټرانو د خبریالانو دپاره یو اتحادیه هم نه لرو چې هغوی په ګډه سره یو ږغ پورته کړي.
څرګند صاحب، د ځینو رسنیو د خپرونو نومونه منځپانګه او سټایل هم سره ورته دي. ځینې چې پر یوه وخت خبریږي سړی فکر کوي چې یوه راډیو اوري.
زه خپل نوښت ته ډېر ارزښت ورکوم. هر یو ځوان چې د یو ځوان نوم پر یادېږي ماضي، هغه باید د نوښت مفکوره په دماغ کې ولري. او دغه اکثر خبرونه چې د یوې راډیو د بل راډیو د سره ورته یا په یو وخت باندې خبریږي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې موږ قدرونه نه لرو. که څوک وری مسؤلین ورته ناست ما په شمول باندې، هغه یو وړ کس نه دی، هغه اهل نه دی. نو لامل هم دغه دی چې یو خو قدرونه نشته، او بل د نوښت مفکوره نه لري. او ځینې خلک بیا په موږ کې دا یو غرور شته چې موږ د چا سره مشوره هم نه کوو. که چیرې موږ د استاد سره مشوره وکړو، په روزنیز خبرونه کې، تعلیمي خبرونه کې موږ سره کومک وکړي، د یو کارپوه سره، ټولنیزو چارو کارپوه، د ښځینه چارو کارپوه، یو ښځینه فعال وي، یعنې که د ټولنې په هره برخه کې موږ د یو چا سره مشوره وکړو، یو مرسته ځینې وغواړو، کیدای شي په د هر خبرونه کې، یعنې هر د ټولنې په هره برخه کې چې ګټور تمامېږي، د یو یو نظر کې دغه پر اساس باندې موږ خبرونه جوړ کړو. د موږ خپل شخصي غرور چې لرو بې ځایه لرو. دغه بې ځایه غرور هم موږ دغه حالته رسول یو چې خپل خپل دماغ ته نه لرو، د نورو پر مشورو باندې هم غوږ نه نیسو.
غیرتمن صاحب، تاسو د نوی په نوم د یوې ادارې مسؤل یاست چې تر ډیره د ژورنالیستانو د روزنې دنده لري، ولې لا هم دغه ستونزې په رسنیو کې لیدل کیږي؟
ډیره پر ځای خبره ده. مخکې درجې چې زه ستاسو دغې پوښتنې ته ځواب درکم، د څرګند صاحب خبرو باندې یو څه لرم. البته هغه دا چې اکثریت پروډوسران، اکثریت خبریالان ځوانان دي، چون زه همدغه ځوانانو ته قایل یم او د چا په شم ځانګړی احترام ورته لرم. ما نقد او انتقاد په دې خاطر پر کوم چې تر اوسه پورې یو ځوان خبریال، تر اوسه پورې یو ځوان پروډوسر، آیا زموږ ملي مطرح رسنۍ تعقیب کړي دي که نه دي تعقیب کړي، چې دی تر څو اخس نیوکي او اخستنه نیوکي تر څو وکولای شي، حتی که دراغه بهترین خبرونه، بهترین پکیج، بهترین راپور نشي جوړولای، داغه په ډول جوړولای شي، حتی د دې اجازه به هم خلک ورکړي چې د کټ مټ داغه تر هر نقل کړي، اما هغه سي جوړه ک. تر اوسه پورې زموږ یو خبريال، تر اوسه پورې زموږ یو پروډوسر، او تر اوسه پورې زموږ د نشرات یو مسول ولاړ سوی دی، د خپل پروډوسر څخه پښتنه کړي داغه ته متوجه کړي چې تاسو ماشام یا 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 ملي رسنۍ او یا بین المللي رسنۍ تعقیب کوي. آیا تر اوسه پورې دوی په بین المللي مسایلو کې مطرح دي؟ تر اوسه دوی په بین المللي مسایلو کې پوهیږي؟ تر اوسه دوی د ریپورت یا په اصطلاح په ژغه ډاکومنټري باندې دوی ورسره بلد دي؟ زه په دې باندې متیقن یم چې په دې کې تر ټولو ډېره ونډه د نشراتو د مسؤل او د تر ډېره حده که د امتیاز څښتن نیمه فیصدي برخه د کار دی ورسره، د نشراتو د مسؤل سل فیصد د خپلو پروډوسرانو باید عقلن باید متوجه کشي. کدی وینه نه پویږي، خو دوی خپل ادارې چې موږ کډرونه نه لرو او موږ مسلکي کسان نه لرو. حتی تاسو باید د خپل رادیو په جریان کې د 15 میاشتې د کارکونکو استاس سره در سره دی، درې میاشتې در سره دی، تاسو در کومه حد د ایټشن کړی دی؟ زموږ په کندهار کې ځینې رسنۍ سته، هغه خپل ورځنی میچنګونه لري، هغه متوجه کیه، ما هغه به د ګوت په شمار دی، هغه رسنۍ به د ګوت په شمار دی، او هغه کوالټي هم لوړه ده، ډېر اوریدونکو هم لري، د اوریدونکو درجه هم در ډېره حد پر لوړه ده، او د هغه رسنۍ خلک راضي هم دي، اما هغه به د ګوت په شمار دی. زوام ک نظم پر زما د نشرات مسول یز مش په سیمه کې د نشرات مسولین دا داوا کوي چې دلته کډرونه نسته، یا دونه د پښتني سړی نسته چې د دې سره کومک وکړي. دوی خو به در دغه اندازې حق پر دوی باندې لري چې دوی متوجه کی، یا بین المللي رسنۍ ته، یا ملي رسنۍ ته، تر څو دوغې څخه عکس وکړي. دغه حق به پر دوی لري. او دغه څخه وروسته ستاسو ته پښتني په جواب کې باید وایم چې موږ تازه په دې تقریبا زموږ د دفتر یو یا یو نیم کال کې چې په کندهار په سطحه د جنوب لوېدیځ زون په سطحه باندې خپل کار، خپل فعالیت پیل کړی دی، زموږ تر ډېره حده پورې یو دنده ده هم ده چې رسنۍ د محلي رسنۍ کارکوونکو ټرین کو، بل وظیفه مو ده چې د دوی څخه څارې لید
دن او البته د دې حفاظت هم خصوصا د خبري اعلانه ترګن صاحب دین رسنی خپل کارکونکو په لاند وخت کې د لاس ور کوي چې دا کار هم پر رسنی اغیز کوي یو څوک چې شبلات سی هغه ځي او پر ځای نه وي کس چې تر ډیره د پالیسی او په مسلکي لحاظ برابر نه وي هغه راځي
دا غستونه ډیره جدیده په خاص ډول په کندهار کې په ځای کې چې قدرونه نه وي هلته مسلکي کسان نه وي او حالات بیا دا رقم چې یو کارکونکی راځي بل بس دي مشکلات نور هم ډیریږي او پر خبرونه باندې ډیر ژور اغېز کوي یو خپل پر اوریدونکو باندې او خپل پر خبرونه باندې هم خو دلته دا ستونزه چې رامنځته کیږي د لامل باید موږ پیدا کړو چې لامل پسې کې دی لامل چې زه وازنې لامل بولم هغه دا دی چې موږ ځوانان یا خبریالان یا پروډوسران هغه د احساس لمخې څخه کار نه کوي هغه یوازې پیسو لپاره کار کوي د لې په راډیو کې لزر افغانۍ دي ته ورکول کیږي کله چې یو بل ځای د 2000 افغانو د واوري فوري ورزي د یو بل ځای په 5000 افغانو د واوري ورې پسې ورزي دغه د پیسو شغل تر دغه حد پورې رسولي او ځینې د خپل شخصي غرور دی چې موږ چې زه هر وخت پر دې باندې انتقادوم درم کچیر یو څوک په ورسنۍ کې یو میاش کار وکړي د ته 15000 افغانۍ مشهور کوي او د بنیم وختوم کار کوي د احساس پیدا کیږي چې ګواکزه پرسه ویمه نو نه چا پر خبره باندې غوړنيسي نه د مسول د اوري نه د ادارې قوانين عملي کوي او هر څه چې د په دماغ کې ورګرځي وایي هغه کومه که خبرونه د نشرات د مسول پر د تایید وړ وي کنه وي د خبره پیلومه یعنی ځنې د هغه قوانين چې د تر شو لاندې کول غواړي دغه د لامل کیږي چې د ادارې څخه د خارج شي
ګران اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري غیرتمن صاحب ستونزې خو وویل سوې اوس نظر لري چې محلي رسنۍ څنګه کولای سي خپل خبرونه لا شقوي او دا وريدونکو د ذوق مطابق وړاندې کړي
یو خبره چې ډېر مهمه ده غدار چې کندهار او جنوب لوېدیځ ژوند داس هم نه دي چې طبيخي کسان نسته د ژورنالیزم په ډګر کې موږ د ژورنالیزم په برخه کې مطرح کسان لرو موږ د پونتون استادان لرو موږ بهترین ادیبان او لیکوالان لرو د نن څخه 15 کال وړاندې ما هم دغه د کندهار رسنۍ کتلې بهترین ادبي خبرونه د نن څخه شپږ کاله اخوا ته ما د کندهار رسنۍ تعقیبولې او علاقه مې ورسره ومنه مې ورسره هم اورېدلې او هم لیدلې هم لوستلې هم دغه رسنۍ ډېر پر معیار برابر خبرونه کولې هغه که په ادبي برخه کې وي هغه که په هنري په برخه کې وي هغه که په خبري برخه کې وي خپل مسؤلیت په بشپړ توګه ادا کړو خو په دې ورستیو کې چې د رادیوګانو د ټلویزیونونو د چاپي رسنۍ شمیر ډېرېږي په هماغه اندازه په خبرونه کې کمزورتیا راځي خو اکثریت وخت دوی دا غوښتنه کوي چې موږ خبري اعلان چین نه وګوري په هغه وختونو کې هم کله چې ما په لومړي ځل یو شمیر خبري اعلان څخه ما اوریدل کله چې ما خپل غوښتل چې خبرونه پیل کړم د درو استادانو څخه پوښتنه کړې د درو استادانو څخه مې خصوصا د خبري اعلان په برخه کې تر هي اخیستل چې پر کوم تر هو باندې زه خبرونه باید وکم بیلابیل نظریات مې اخیستل او ان کابل ته مې زنګ دی وي خبرونه د پاره ولې زه باید څه ډول خبرونه کوم تر څو اوریدونکو لیدونکو ویل وستونکو په اجل کوم هغه ما ته تر هره کړې ده دغه د نظریات مطابق ما یو پروګرام جوړ کړی دی هغه د اوریدونکو لیدونکو مخ خوش شوی دی زه په دې متأکید یم چې هر خبريال هر پروډوسر او هر د نشراتو مسول خپل مخاطبین خپل مشاورین وګرځي
فیصل صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ
رښتینی صاحب تر نظر مخکې غواړم د ساګن صاحب خبر باندې زړه نور اضافه کوم ساګن صاحب وایي چې موږ د کډرونو د کمښت سره مخامخ یو کډرونه په کندهار کې زه فکر کوم په یوستي کې تعلیم ساته په ومه تو کې وګړو ډېر سوي ده په نو وخت کډرونه هم سره پیدا کیږي خو مشکل به دا وي چې درسنۍ یو کسانو به درسنۍ یو دغه د امتیاز سشتنان او مسول مدیرانو به د خپل کارکونکو په ټاکنه کې دومره دقت نه وکړي تر ډیره به د قابلیتونو پر ځای د ورتیاو پر ځای به وستو ته زه فکر کوم چې ترجیح ورکړی وي کنه په کندهار کې مشهشه کډرونه لرو ځینې شاعران ډیر شاده وي خبرونه باندې کې خو لبا د مرغ چاغوي ته هیڅ په دغه کارونو کې فکر نه کیږي دومره خبره چې دی وایي چې مجدلته د نظر خوندان لرو او د شورا په ورځمات د دولسیم په ورځمات کوم ولې سبنه پیدا کړي د لیمانو شورا په کندهار کې اصلاحي ټولنه یسته شورا جوړه اصلاحي ټولنه جلاله حجوکا پر ریاست ته مجدلرو دلته د کندهار په پونتون کې د شریعت په هنځيسته په پیخر ملایان سده ویل چې موږ لاینا سپیدا کولای هم دراز دلته په کندهار کې جنرالیزم په هنځي ایجاد شوی دی کېدل چې دا غوښ خپل برخه کې مرسته وغوړي کسان ورته معرفي کې هغه یا په خبرونه کې د خبرونه د طرحې وت چې هغه سره مرسته کوي ورته وړاندې کې په دې برخه کې کوم پروګرام مشکل نه لري په کندهار کې د کډرونو کمی نشته او بل خبره دی وایي چې دلته طرحې نشته طرح دې ته څوک ورکه ته مسول مدیر دی ور دته نشرات مسولیت تبه خپل تر هو د ځان سره کینل رینو اکل په ځان کې دغه ورته هم پیدا کړه چې د پښتني کولو طاقت ولري پښتنه د شخص خو کولای سي او کچری نه وکړي چې هغه برداشت کړي البته سالم نه وکړي نو د خپل دی وظیفه د خپل کډرونه زیات کې او خپل به هم دی وظیفه د شونیس پروګرامونه په دې برخه کې چې دی هغه دی ولري رازم د مشکل حل ته په دې برخه کې هر څوک خپل وند لري ولې تر ټولو زیات وند چې د خپل درسنوي د مسولینو ده تر ټولو زیات دوی کولای شي خپل خبرونه اصلاح کړي دولت مخ کې چې مشاله وکړي دولت مسولیت ست چې هغه کنټرول وکړي نظارت وکړي اما بیرته د همدغه قانون چې درسنوي لپاره جوړ شوی ته شخ شوی دی د قانون بیرته اجرای کوي لاسونه ترلل دي نه هیڅ ځای نشته چې باغ کې د رسنوي قانونون اونیول سي مجازات سي د شتالته اشاره نه تسویل دي خاطر خو کچیر درسنوي مسولین د امتیاز سشتنان او د نشرات مسولین خپل یواز د یو افغاني احساس پر اساس باندې د یو تنیو ملي احساس پر اساس باندې کار وکړي زه فکر نه کوم چې هیڅ څه دی ولري هغه څه خبره کې چې د خپل خوش مطابق څه خبره کې خو تر هغه زیات د خلکو خوش په نظر کې ونیسي د خپل ټولنې دود په نظر کې ونیسي کلتور په نظر کې ونیسي ملي ګټې په نظر کې ونیسي او دغه شان نه خبره چې دایمه کله لیوړ خې هم یا هم قومي یا ژبني یا سمتي او یا هم کومبل ډول تفرقه ته لار اوريږي دغه شند په نظر کې ونیسي د خبرونه دی وکي چې د دې په خپل نظر د شی وبول چې هغه به د فامیل لپاره شي د کوچنی لپاره به شي ورسخه ده کې یا د په کور کې کوم غړي دي کولای سغه ورسخه ده کې
زه په کته یو خبره بالا وتول غړم زموږ د رسنیو مسولینو یا په اصطلاح د امتیاز سشتنانو تر مابین جوړ ډول داسې رابطه ده چې نه پوهېږم دوی خپل اکثریت وخت په واسطه باندې یا په توسط باندې دغه کس انتخاب وي البته انتقاد مې پر ټولو باندې نه دی موږ په کندهار کې شعر راډیوګان یو شعر رسنۍ لرو د هغوی قدر هم کوم او په اصطلاح یو تشویقي جمله هم د دوی دپاره وایم چې آفرینجي سې باندې آفرینجي پر هغوی رسنیو سو هغوی ډېر کار کړی دی واقعا خلک راپورته کړي دي د خلکو سطحه یې بالا کړې خو بدبختانه چې موږ د رسنیو خصوصا شخصي رسنۍ چې په دې وروستیو کې مخ پر ډېرېدو هم دي ما د نشرات د مسول څخه واورېدل چې د راډیو د امتیاز سشتن ورته البته یو څوک معرفي کړی چې دا زما د اکا زوی دی عجل هم د اوس سټوډیو ته ننه باسه او لایو دی ځان معرفي کړي ته خدای پر دی سربستا زرون اورېدونکي زرون کسان چې د راډیو نیسي اوري د غو د پاره د دغه کس معرفت دومره ضروري و چې عجل باید یې معرفي شوی وای همداسې نورې کمزورې نکات هم په تلویزیونونو کې کو ګورې پر شپږ بجې در اوو بجو در اتو بجو پورې ټاپ وخت د خبرونو اماکز موږ تلویزیونونه ونیسه په کې کارتوني شروع پر اولس بجې چې وګوره تعلیمي خبرونه یو راچولې د کوشنیانو خبرونه د خدای پر دې زما د نشرات مسول دونه درک نه لري چې دا خبرونه پر ان ټایم ورواچي خپل کارکونکو تعقیب کوي خپل تخنیکاران تعقیب کوي دا خو بم کمزوري نه یم زه فکر کوم یوازې د شهرت لپاره دلته ډېر حدا پر کار کوي چې فقط په نامه باندې څوک ناس دي دلته کار کوي زه دلته د وګړو رسنیو یادونه هم کوم چې واقعا دلته کار کړی دی په دې سم کې واغه د قدر وړ دی هم د خلکو لپاره او هم د ولس لپاره اما دا نقد کوم دا د اسلام لپاره او تر ډیره حاله پر ماده باندې
تشکر زه یو څه زړه کول غواړم او دا خبر می هم جاوید فیصل ته راځي دا چې دی مسولیت لري په دې برخه کې فیصل صاحب دینو ټکو ته اشاره وکړل چې موږ کډرونه لرو عالمان لرو استادان لرو خو کچیر تاسو د غوځخه کویدات است کوي ته باور وکه ما به خبر یلې کې دوه نیم کال کار کړی دی یعنی تجربه زه چلرم زه ور د یو ټلویزیون کې ما کار کوي د ټلویزیون د پاستازي په هیڅ باندې د علماء او شورا ریاست ورغلې ما په دروازه کې جواب کړې ما یو ور نه په څو څه دي
و بخښي زه غواړم چې دا باس بلی خواته ولر نه سي
نه غواړم ما چې دې کویدات است کی خبر می پر هم دې باندې ده چې د هغه ته د دې اجازه نه ورکې مثلا په انتون کې مرست ځان لرو صحیح دی خود پونتون ریس کمر پونتون تور پریر دی هغه د دې بیر ته چې محصول پر پونتون باندې انتقاد ونه کی یو استاد پر پونتون باندې انتقاد ونه کی په دې خاطر غوښت اجازه نه ورکول کیږي یو استاد د خبرې اجازه په دې خاطر نه ورکول کیږي د معرفي ریاست څخه خط غواړي یا اجازه لیک غواړي په دې خاطر چې پر معرفي ریاست باندې انتقاد ونه کی پر چا باندې انتقاد ونه کی همداسې نور ځنی ستوند دي سید عمر بدن خلک لرو او دا رقم خلک ډیر څه چې وګي ښه خبرې کولای شي ښه نظر کولای شي خو که د خلیز خې دغه په سارستاسي
مستنی صاحب د معلومات پر لاسرسي جمله کوچی د ځوان فکر یو بل خبرونه به جوړ کو
مستنی صاحب دا یو خبر غواړم یادونه وکم
هر اداره ځان ته وصول لري چوکاټ لري رسنۍ مسؤلین لطفا دغه شی په نظر کې ونیسئ که ستا رسنۍ ته څوک درځي هغه باید ستا سره تماس ولري که ستا د کارکوونکي سره څوک خبرې کوي باید ته په جریان کې اوسئ که دا سیستم ونه لري نو ستا رسنۍ هېڅ هغه سیستم پیژني اصول پیژني نه هر اداره باید خپل اصول ولري چوکاټ ولري زه څنګه باید په جریان کې ونه اوسم چې زما د یوې ادارې مسؤول د چا سره خبرې کوي دلته یو سیستم جوړ دی یو اداره دلته شته هیڅ داسې خویدات نشته هر څوک چې دی په کار ته راسه ماته ځان معرفي که ته څوک یې چیرې ورځې تا یو ښوونکی نه پېژنې چې ته څوک یې یو عادي استاد ته نه پېژنې چې ته څوک یې راسه ماته د خپلې ادارې رسمي مکتوب راوړه یا راسه ماته د هغې سره ټلیفون وکړه زه مکتوب په لاس درکړم ورسه هر څوک چې غواړي مرکه درسره کوي خو سیستم دلته شته اصول شته هر څوک باید اصول مقرراتو پام کې ونیسي که اصول مقررات نه وي ګډوډي رامنځته کېږي
ډېره مننه څرګند صاحب ژمنه کوو چې د ځوان فکر یوه خپرونه به په مجموع کې دغه معلوماتو ته د لاسرسي په ارتباط جوړ کو چې څونه دولتي ادارې هم ژغې دي او څونه پر وخت باندې ژورنالیستان ته معلومات ورکړي ګران اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه هم دومره وه تاسې پر لوی الله سپارو
د اوونه تر اوو ورځې